السلام علیکم ستړي مشه صفی ولاستان اگزام د ازادي رادیو د سلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. حکومت وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو یوه جرګه طالبانو ته لیږل کیږي.
د وساطت منځګړیتوب او هم وکولای شي چې څنګه روسا مکمل افغاني ولسي کړو.
د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار.
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې درشي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو.
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي. د سرعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشینکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبان مثلا 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د 4 بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیه عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو بیان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې. په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګنا ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فیر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می پلسم ورسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکي برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پرې شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنینی اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودې شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډېر سخته کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل، د درغلیو تورې پورې کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویل چې بیا ځلې د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زنداني کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشه سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشان مجبور شول چې له بیلاروسه ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,500 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2.5 سلو کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی آزادی رادیو دات کام ته ورشه. اوس به هم راشو د پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل پی بی اس تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لباندې خبرې کړې دي. هغه دا غواخ کړي چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی ل پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راستنګار کړي چې طالبان باید د افغانستان سیاسی نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو ډېر تاوتریخوالي لاره غوره کړې وي، حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سوله نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپي، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پرېکړه به وکړي. په خوشنۍ سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواریږي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی د له قدرت لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نږدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو ترسره کول قدرت د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وځي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوی دی. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي، خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان په بشپړ ډول ووزی او طالبان اوربان ته غاړه کینګدی طالبان به کوونشي کولای حکومت رنگ کړي پر هغه به پوزی فشارونه ډیر زیات کړي په دې صورت کې افغان حکومت او افغان زواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو
ازادي رادیو ته خوږیاست ډیر ژر بعد دینی عالمان او قومي مخاوري او جرګل طالبان سره د خبرو په اړه مخامخ کینی په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سره کله کړه چې لمخې دینی عالمان او قومي مشران طالبان ته ورجرګه کیږي او تری د سولې په اړه د اراده او وضاحت غوښتنه کوي جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر دینی عالمان او قومی مخاور غواړي د سوري پاړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي په سیاسي چارو کې د جمهوریت ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومی مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم تر هرکلای کړی ښاغلي خپلواک د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومی مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سوري د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي
شي مقابل لوري ته حمله سي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواو سره هم د موضوع باندې ولکې کې هم د وساتت منځرتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکمل افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسیږو
خغلی خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې راتلو لامل بشي د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ډېر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو له دې وړاندې یې ویلي د سولې لپاره بشپړ اراده لري جمهوری ریاست هم مني چې له دینی عالمانو او قومي مخاورو سره کتنه کوي جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلوری دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی په ورته وخت کې سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی شي د دې وزارت ویاند ناجیان وري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مصالحې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي ترڅو یو پایداره سولې ته
ورسیږو که څه هم طالبانو ته راتلونکي جرګه ولسی ده خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ور پاتې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي راډیو ته غوښتل د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان هيومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدر بار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولی شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنی او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنه یې ښودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو د حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار د دغه سازمان له لوري په یوه خپره سوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړي دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرې سوي اعلامیې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه ډېر د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګستور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتني ملت پالیسي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخیسته چې د ننګرهار پر چارواکو سر بیره پکې د بیلابیلو قومونو استازو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي ښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د باچا خان نګور و. نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوي او اوږده کلونه د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه درلوده. تفصیل په دغه راپور کې لننګرارا.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخری افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دې په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل و چې د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیدارۍ پیام د ځان سره ولري. نو مونږ ټول ورباندې ویاړ.
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه ښځه وه په پښتني ټولنه کې چې دې مبارزه شروع کړه، خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره دې د خپلې مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتني خویندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیګم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وایي چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ وکړو نو بیز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر بیا په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو دپاره یو ډېر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیګم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14 نیټه په 400 کې مړه شوه. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تېره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوي بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جینساکي خبرلانو ته وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې ترانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلې او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 38,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرایل د مئی په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرایل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 16 یې ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوي بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دوه میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال لپیل رئیس یعنی تیر دوه میاشتو کې د نامنۍ له امله دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونو هم بې ځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 لمریز کال له پیل راهیسې د نامنۍ او جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بې ځای شوې ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای سي ولرو چې ګڼ شمېر د نامنۍ له کبله خپل محلات پریښي دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې د چې یو شمېر تازه بې ځای شوي کورنۍ له دولتي او نا دولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنغوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې دغه ولایت مرکز ته را بې ځای شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه شوي یو.
زندګیشان همونجا باقي ببانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پلخمري مرکز بغلان مهاجر شدن. سبایل حال نه طرف مقام نه طرف
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسه له خوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي له تېر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دنډ شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکډه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنیو څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو ار مستحق او بې ځای شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زموږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عادیین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت چې زموږ عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي. یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریي دولتي مځکه ده دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ 34000 روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلي دي هغه د موږ ته بیرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو پر سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بېوسه هغه سړی د سولاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي او دغه د داشتان او ګور مټران رنګول دي چې دا د نه کران او مسلمان حقونه ګټو خوړی او اجر سلام او احترام
زاز ناکسون سات پر در روزگان ولا تا خبر سر کوین ما شکایت را دیشت دول پلو شهر وقت پیدا از نور راق ورشیر داغا در مطلوانان کرایه بیشل ورد انزل سا و کالدار پیو اس پاری غواری و دیو اس پیو اس پاری در کرایه چیر نمس را پیری مگالارم دون خراب پانای را کدی چا کرایه غواری نمزی چزاغ نمائندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری داغا در یوزا پیدا از نور راق ورشوی السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد چی بار اورو.
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت خبر پانه کې راغلی دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 210 کسان وژل شوي دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې او لنډ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ لنډ خبرونه خپرېږي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د پارا تکواندو درې ورزشکاران او ورسره روزونکي د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي. سیالۍ به د مې له 19 څخه تر 23 پورې د اردن په کوربتوب ترسره شي. ذبیح الله حیدری به د 34 کلاس، متین هوتک به د 34 کلاس او زکیه خدادی د ښځو په برخه کې د 34 کلاس په سیالیو کې برخه واخلي. دغه لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي. افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغزستان په غوړ لیک کې خزه لیدلی. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهود نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی امیرالدین